زمانه زمانه عاشقاره با کترا با کنایا با چک چک می پرانه
مگر عاشق گپش دا با خنده با اشاره با چشمک می رسانه زمانه زمانه
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستنګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص توایم پایل په مهمو خبرونو باندې کو د قزاقستان پلازمینه آستانه به سبا دوشنبه د افغانستان په اړه د منځنۍ آسیا د څلورو هیوادونو د ځانګړو استازو د دوی میغونډې کوربنوي د قزاقستان ازبکستان تاجکستان او قرغزستان دغه ډیپلوماټان د افغانستان په اړه د تماس ډلې تر چتر لاندې سره راټولېږي او د بحث وړ مسایلې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت او د غیواد کې شته ننګونې دي د تماس ډله د ازبکستان په نوښت 2015 کال کې رامنځته او د امغه کال د اگست په شپږشتمه لومړنۍ ناسته په تاشکند کې تر سره شوه نن د دلوي شپږشتمه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د لښکرو د وتلو ودرشمه کلیزه ده د طالبانو حکومت په دې مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړي د شوروي ځواکونه د 1958 کال د جدي په شپږم افغانستان باندې یرغل وکړ او شاوخوا نه کال وروسته د 1958 کال د دلوي په شپږشتمه له افغانستانه ووتل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سلواکیا ته په خپل سفر کې په براتسلاوا ښار کې د غیواد له ولسمشر پیټر پلګرینی سره کتلې دي روبیو په میونیخ کانفرنس کې له ګډون وروسته نن سلواکیا ته تللی دی رویټرز لیکلي چې روبیو به دوشنبه یعنی سبا د انګری له ولسمشر ویکتور اوربان سره وګوري سویس وایي د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو نوی پړاو به د سه شنبه پر ورځ د عمان په کوربتوب په جنیوا کې ترسره شي لوی دیزو آژانسونو د خپلو سرچینو په حواله دا راپور ورکړی دی د متحدو ایالتونو او ایران ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو لومړی پړاو د دلوي په 18مه د عمان پلازمینه مسقط کې ترسره شو او د کرکټ په نړیوال شلووریز جام کې نن دوه تاریخي سیالان هند او پاکستان سره مخامخ دي دغه لوبه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې مخکې پیل شوې ده هند دمګړی په بیټینګ کې ده وروسته به پاکستان د هدف د پوره کولو لپاره خپل لوبغاړي میدان ته کوزوي مخکې له دې د پاکستان ټیم د دغې لوبې سره بایکاټ کړی و خو د کرکټ د نړیوالې شورا او آی سی سی یا د او اے سی سی یا د آسیایی شورا په منځګړیتوب یې بیرته لوبې ته زړه ښه کړ د افغانستان لوبه به د دوشنبې په ورځ د فبروري په 14مه له متحده عربي اماراتو سره وي افغانستان که څه هم چې خپلې دواړې لومړۍ لوبې په نیوزیلینډ او جنوبي افریقا باندې بایللې دي خو که وروستۍ دوه لوبې وګټي او د سه شنبې په ورځ کاناډا وتوانېږي نیوزیلینډ ته ماته ورکړي بل پړاو یعنې سوپر ایټ ته د افغانستان د وتلو چانس جوړیږي خبرونه موردل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلی شئ ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي د روژې له رارسېدو سره سم د لومړنیو خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې شوي دي له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو ودرش کاله وروسته لا هم د هغې جګړې پایلې د میلیونو افغانانو په ژوند سیوری غوړولی دی دا هم درته راوړو چې یو شمېر افغان ځوانان چې په بېلابېلو رشتو کې زده کړې کړي دي اوس د کار د نشتوالي په سبب د موبایلونو ترمیم ته مخه کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سفر همدارنګه د اروپا سره د امریکا د اړیکو په ارتباط هم تاسو ته یو رپورټ لرو
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د روژې له رارسېدو سره سم د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې شوي دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بازارو کې بیې کنټرول کړي ځکه د دوی په خبره له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا بېوزلي هغه څه دي چې دوی نشي کولای د خپلو کورنیو لپاره نفقه وګټي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم تاییدوي چې په افغانستان کې د روژې له راتګ سره د خوراکي موادو بیې لوړېږي تازه د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر د کسبګرو او دوکاندارانو خونې له مشرتابه او اصنافو له مسؤلینو سره په لیدنه کې لاغوی غوښتي چې د روژې په میاشت کې د بیو له لوړولو ډډه وکړي جزئیات د اکرام الله اکرام پر رپورت کې.
د سیمهال چې روژه ته څور زپات دي د پلازمینه کابل په غډون د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي په بازارونو کې د لومړنۍ خوراکي توکو بیې لوړې شوې. دوی وایي لوی خو بیکاری بیوزلی او بل خو د خوراکي موادو لوړو بیو ترې د ژوند لورې ورکړي. د کابل پارزان قیمت سیمه کې میش عباد الله ازادي رادیو ته وویل
سر لوس د اوریجو د غړیو مطلب د شدو د هر سنټونه مخفزتوال راغلي دي. خلک بیروزګار دي، کارونه نشته دي. د حکومت نه دا غړو چې باید حکومت باید دي لوړو پیو مخه ونیسي.
د ننګرهار ولایت یو وسیدونکي ګلبت هم ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې هر کال د روژې پر اتک سره د لومړنۍ خوراکي موادو په بیو کې لوړواله راځي.
په نورو هیوادونو کې چې روژې مبارکه میاشت را نږدې شي د خوراکي اجناسو نرخونه ارزانه شي. بدبختانه چې زموږ په هیواد کې د روژې مبارکه میاشت نږدې شي خوراکي اجناسو نرخونه ډیر لوړ شي. خلک غریب دي، روزګار نشته. ځینې نوي مهاجرین هیواد ته راغلي دي چې هغه تاسو پورې په روزګار نه دي شوي، کاروبار نه پټه په ولاړ دي.
د بلخ ولایت د مزار شریف یو اوسیدونکي سیرت ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی حکومت باید بای کنټرول کړي ځکه خلک ډیر بې وزله دي. که بای کمی وي نو هر سړی به روژه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد دغه غوښتنو پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړي، خو تازه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د کسبګرو او دکاندارانو خوني له مشرتابه او د اسناپو مسولینو سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي چې د روژې په میاشت کې د بایو له لوړولو ډډه وکړي. په هغه بیان کې چې شنبه د سلواغ یا دلوي په 15مه د یاد وزارت په اکسپان خبر شوی راغلی چې یادو مسولینو ډاډ ورکړی چې په بازار کې په کافي کچا د اړتیا وړ توکي شته او د روژې په میاشت کې به په بایو کې لوړواله رانشي، خو خلک وایي یوازې ژمنې بسنه نه کوي، باید عملی اقدامات او څارنه وشي. د کابل په منډوي بازار کې هم بیلابیل عمده پلورونکي وایي له تیرې اونۍ راهیسې د ځینو لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې. دوی د یکشنبې په ورځ د فبروري په 26مه ازادي راډیو ته وویل تیرې اونۍ ومنۍ بورې وړه په 1400 افغانۍ خو اوس په 1510 افغانۍ پلورل کیږي. یو من بوره په 340 افغانۍ و خو اوس په 360 افغانۍ ته رسیدلې. د غراز د یوې درې نیمنۍ سیله وریجو بورې په بیا کې هم تر 200 افغانۍ زیاتوالی راغلی. تیرې اونۍ بیا 2300 او اوس 3500 افغانۍ ده. د دې ترڅنګ د دالو او لوبیاو په هر من کې هم لس تر سلویخت افغانۍ لوړوالی راغلی. خو دوی په خبره د غوړیو په بیا کې بیا کموالی راغلی. تیر اونۍ یو لس لیټره بشکه غوړي 2500 خو بیا 1080 افغانۍ ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولین هم تاییدوي چې په افغانستان کې د روژې له راتګ سره د خوراکي موادو بیې لوړیږي. خو د دې خونی سلاکار خانجان الکوزی وایي چې سږ کال د خوراکي موادو د بیو لوړیدل بیلابیل لاملونه لري. نوموړي یکشنبه د دلویش پکوشتم ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو تړل کېدل او د غراس په نړیوال بازار کې د ځینو توکو د بیو لوړیدو د افغانستان په بازار هم اغیز کړي.
افغانستان کې بدبختانه هم داسې کېږي چې داسې مذهبي ورځ راشي او پخې کې تقاضا ډېره شي، خرید ډېر شي په مارکیټ کې. په دغه صورت کې مارکیټ یو جګزي او کله کله داسې چې نور عوامل هم لري. سکال په روژه کې چې د پاکستان سره مناسبات خراب دي، تاثیرات پر منفی کوي. خو دا یو سنت پاتې شوی دی بدبختانه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې له څلور میاشتو د زیاتې مودې راهیسې د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شوې چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم په ټپه ودرېده. خو دا یوازې سږ کال نه دی، بلکې په تیرو کلونو کې هم خلکو د روژې پر رسیدلو سره په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت درلود. داسې مهال چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر د کسبګرو او دکاندارانو خوني له مشرتابه او د اصنافو له مسولینو سره په خپله تازه لیدنه کې دا کړي چې په تیرو څو کلونو کې پروژې میاشت کې بیې مناسبې وي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د فبروري په 14مه په خپل ویب پاڼه لیکلي 2023 کال د اکتوبر نه تر اوسه پورې له ایران او پاکستان افغانستان ته د سنو شو کډوالو شمیر 5,400,000 ته رسیدلی. بل پلو د پاکستان له سند، پنجاب، ګلګت، بلتستان او کشمیره پس په خیبر پختونخوا کې هم د افغان کډوالو پر ضد عملیات تیز شوي. جزئیات د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال فرات شنواری پر ریپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر لخوا په جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په کال 2018 کې تر اوسه د پاکستان او ایران څخه خواوشه 150,000 افغان کډوال افغانستان ته استانه کړل شوی، او د سره له 2018 راهیسې د دې دوه ګاونډي هیوادونو نه د وستل شوو افغان کډوالو شمیره څه باندې 450,000 ته ورسېده. یو این ایچ سی آر ویلی چې دا کډوال په لویه پیمانه او په تیزۍ سره په داسې حال کې افغانستان ته شړل شوي چې هلته د خلکو بشري حقونه خوندي نه دي، او په خاصه توګه د جنکو او ښځو لپاره د تعلیم حاصلولو په شمول حالات ناسم دي. او افغانستان نه یوازې معاشي مشکلاتو سره مخ دی، بلکې هلته خلک قدرتي آفاتو هم ځپلي دي. د افغانستان په زیاتره برخو کې دا مهال سخت واورې شوی او د حرارت درجه پکې منفی ده، او کډوال پکې ژوند ژواک نشي کړای. په پاکستان کې د سند، پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان نه پس د خیبر پختونخوا په بیلا بیلو برخو کې هم د افغان کډوالو پر ضد پولیسو عملیات پیل کړي، او زیاتره آبادیو ته له دې ملکه زر تر زره د وتو امر کړی. په پیښور کې د افغان مهاجرینو د کومونو د شورا مشر اسمت الله توخی مشال ریډیو ته ویل چې په کار دي د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومت په دې را روانې روژې میاشت کې ورسره نرمي وکړي، او افغان کډوال دي له دې ملکه په زوره نو باسي.
په دې روژه کې چې خلک کډې را بار کې او په ټرکونو کې په دې دښته دې جمعي کې، نو دا به څومره مشکل سره مخي. زه صرف دغه غواړم د وفاق حکومت او صوبایي حکومت نه په نمایندګۍ دې ټولو افغانانو، هغه افغانان چې مهاجرین دي و څلوېښت کاله پاکستان کې تیر کړي، چې دغه د روژې مبارکه میاشت د عبادتونو میاشت ده، د مغفرت میاشت ده. دغه کې باید افغانانو ته څه ونه وایي، افغانان باید پاتې شي. خو دغه یو سوال ورته کوم چې دا د روژې مبارکه میاشت باید منګه په آرام او په سکون سره تیر کو، او بعد روژې بردل خیر سره.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د یو این ایچ سی آر د دې تازه سرګندونو په حق لا څه نه دی ویلي، خو د دوی د مهاجرینو او د راستنیدونکو چارو وزارت په مختلفو موقعو ویلي چې د دوی حکومت ژمن دی چې د کډوالو سره هر ډول مرسته وکړي او غوښتنې پوره کړي. دوی ویلی چې په نړیوالو امدادي ادارو یې هم غږ کړی چې افغانستان ته راستنو شوو کډوالو مرسته وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 اکتوبر میاشت کې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملکه د وستو منصوبې لاندې لومړی بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته د ستنولو بهیر پیل کړ، او بیا په 2023 او 2025 کې د ای سی سی په نوم کارډونه لرونکو او ورپسې په پی او آر کارډونو باندې میشته افغان کډوالو والو وستو لړۍ هم پیل کړه، او تر اوسه د تورخم، چمن او ځنې نورو سرحدي پولو للارې په لکونه کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. په پیښور کې د پولیسو یو افسر چې له رسنیو سره د خبرو کړلو اجازه نه درلوده خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال 2015 کې د اګست په 13 نیټه د پاکستان وفاقي حکومت د افغان کډوالو د مهاجرت او د دوی هر ډول کارډونو حیثیت ختم کړی، او اوس د پاسپورت او ویزې لرونکو نه علاوه هر افغان وګړی په پاکستان کې غیر ملکی تصور کیږي، او 14 فارن اکټ لاندې چې چا سره دلته قانوني اسناد نه وي نو هغوی به افغانستان ته ډیپورت کوي.
آزادي رادیو له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو لوتلو ودرش کال ورسته لا هم د هغې جګړې پایلو د میلیونو افغانانو په ژوند سیوري غوړولې، په ځانګړي ډول د هغو کډوالو برخلیک چې د همدې یرغل له امله نورو هیوادو په ځانګړي ډول پاکستان ته تللي او اولادونه یې په جلا وطنۍ کې زیږیدلي. اوس چې پاکستان تر بل هر وخت دغو کډوالو د جبري استلو لړۍ تیزه کړې او په هغه هیواد کې کمپونه ورتړلي، دا کورنۍ اړې شوي داسې هیواد ته راستنې شي چې خپلې دی خو دې وړاندې نه دی او نه هم په کوم کې چې خپل لیدای خو پکې کومه سرپنا نه لري. جزئیات د اکرام الله اکرام پر رپورت کې اورو.
یک شنبه د سلواقې شپږویشتمه له افغانستانه د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو و دیرشم تلین دی. هغه ورځ شوروي اتحاد د جنرال بوریس ګراموف په مشرۍ خپل وروستی سرتیری له افغانستانه وویست او په دې هیواد کې خپل نږدې لس کلن اشغال پای ته ورسوه. شپږ څلوېښت کاله وړاندې د 1950 کال د مرغوم یا جدي په شپږمه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د حافظ الامین د وخت حکومت یې ړنګ او ببر کارملي واک ته ورسوه او داسې یوه جګړه یې پیل شوه چې میلیونونه افغانان یې اغېزمن کړل. د همدې یرغل او د شوروي ځواکونو د هغه وخت مجاهدینو ترمنځ د خونړیو جګړو په ترڅ کې میلیونونه افغانان اړ شول چې هیواد پرېږدي. زیات شمېر افغانان په ځانګړي ډول پاکستان ته کډوال شول او هلته یې لسیزې کډوالي تېره کړه، داسې چې هلته څو نسل وزیږیدل چې تر اوسه لا هم خپل وطن نه دی لیدلی. یو شمېر هغه کسان چې له پاکستانه تر ایستلو وروسته افغانستان ته ستانه شوي وایي له بې سرپناهۍ او د بیکارۍ په ګډون له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د لغمان ولایت اوسیدونکي سناګل احمد زیا چې شپږ میاشتې مخکې له پاکستانه ستون شوی، یک شنبه د دلوي اصلواغې شپږویشتمه ازادي راډیو ته وویل هغه مهال پلار د شوروي د یرغل پر مهال ونیول شو او د دوی نوره کورنۍ اړ شوه چې له خپل هېواده ووزي. هغه وایي دی هم خپله په پاکستان کې زیږیدلی.
روس په وخت کې د بندي سوي مو جهاد کې اوا وخت نه تلو کډوال سوي او بیا موږ ملته پیدا سوي دي. موږ یو خوره په کې وړې و یو د سي برابر و. هغه نه بعد د موږ څلور خواندي او شپږ ګرونه موږ په پاکستان کې پیدا سوي. خو موږ ته ولدا سخت تل موږ سي وزل تر اغلي موږ تر یو شي ارام مسته د رقم مثال سره کوټه مسته دا یو شي مل کو ډیر بد حالات سري.
عمر یو بل راستون شوی کډوال دي چې ورته کې سلري وای پلار یې هغه محل اړ شو وطن پریګ دی او کورنۍ پاکستان ته کډه شو. عمر چې و وشکلند او پاکستان کې زیږیدل وایي افغانستان کې هر څه ورته نوې دي.
دا روس په ځان کې ما پلار به مونږ ته چې کولې چې مونږ واړو د روس کې ولم بیا را خپل اسو می خونه تا په بیا و مونږ راول پاکستان ته بیا په مونږ کې په کې زما مشران زونه د اورګان می دی اغیر مال ته پیدا شوې بیا مونږ بار بار ته دا غو مال ته پیدا شوې دا اوس چې مونږ خپل وطن ته راځو په سلو نه سکی ګراغلی هم دلته مونږ د چخکارو چې هم مونږ دلته ماجوري په هیڅ څه کې مونږ څوک نه حساب لري په هیڅ څه چې دلته مرا پورې
ډیری دغه کډوال چې د پی او آر کډوالۍ کارتونې لرل د 2015 کال په سپتمبر کې پاکستان له دې هېواده وویستل. د شوروي ځواکونو له یرغل وروسته د پراخې کډوالۍ په څپه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو لسګونه کمپونه جوړ شول. داسې کمپونه چې ډېر یې تر نږدې څلورو لسیزو وروسته هم تر څه مودې مخکې فعال وو او زرګونه افغانان پکې وڅېدل. خو د پاکستان حکومت د تیر کال د سپتمبر په 15مه په یو رسمي مکتوب کې خبرداري ورکړ چې د خیبر پختونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې به د افغان کډوالو شپاړس کمپونه وتړي. وروسته یې هم دغه هیواد د پریکړې له مخې یو شمېر نور کمپونه وتړل شول. د ځینو کډوالو په وینا کوم کمپونه چې لا هم فعال دي د پاکستان حکومت پرې د برېښنا او اوبو په ګډون بنسټیز خدمتونه بند کړي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مشر بریالی میاخیل چې خپل هم د شوروي له یرغل وروسته په 19 کلنۍ کې پاکستان ته کډوال شوی وایي اوس مهال په پاکستان کې پاتې کډوال له سختو ستونزو سره مخ دي.
راماجر شنو شرالو دلته کمشنری او انیسیار او دا ټول فعال وو. د کمپونه جوړ کړی وو او باید خلک خپل ځان له کورونه پکړای نیولې وو. مرستې به کولی د مهاجرو سره راشن به وو، ازادي وو، د کار ازادي وو، د روزګار ازادي وو. تر دغه دمه پورې چې دا اوس په دې یو شپه کې غیر قانوني اعلان شلو او بس الله پاک اصلي ته خلک پراته دي هلته کورونه نه لري. پنځه لس کاله چې پس چې سړی ځي یو داغوی د سرپناه
د طالبان حکومت د سلواغ شپږویشتمې له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د دیرشم تلین په مناسبت په خپره کړې اعلامیه کې دا ورځ د ویاړ په توګه یاده کړې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د 1400 کال د جدي په میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جدي شپږمه د پخواني شوروي اتحاد د یرغل ورځ د افغانستان په تاریخ کې توره او د دې هېواد د څلوېښت کلنې غمیزې بهیر پیل و. د طالبانو د حکومت سلواغ شپږم په افغانستان کې عمومي رخصتي هم اعلان کړي. د افغانستان په جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد لږ تر لږه 15,000 پوځیان وژل شول او دغه یرغل پر افغانستان پراخه د کډوالۍ سربیره د مرګونی جګړې میراث پرېښود. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټ واچ په 1990 کال کې په یو راپور کې د دغه یرغل لامل په افغانستان کې د ملکی وګړو تلفات شاوخوا 1,000,000 تنه اټکل کړي وو.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د بارونو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلې خو ترمنځ همکاري به مشروطه وي. نوموړي دغه څرګندونې د جرمني په مونشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې کړي. هغه ویلي د اتلانتیک د دواړو غاړو اړیکې رغولو ته اړتیا لري. د جرمني صدر اعظم ویلي د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې باید اصلاح شي تر څو د هغو ګواښو په وړاندې چې د نوموړي په خبره د روسیې او چین له لوري اروپا ته متوجه دي مقابله وشي. جزئیات د نوریاس نوري په ریپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او وای د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلې دی خو تر منځ به همکاري مشروطه وي. هغه دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د جرمني په مونشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وکړې. یو شمېر هغو اروپایي مشرانو چې له امریکا سره د اړیکو د ښه کولو لپاره لیواله دي د نوموړي د دې وینا هرکلی وکړ. خو روبیو ټینګار وکړ چې د اقلیم کډوالۍ او تعرفو په برخو کې د ولسمشر ټرمپ د حکومت په پام کې نیول شوی شرایط پوره نشي واشنگټن به خپل لارې یوازې تعقیب کړي. هغه د اقلیم په اړه د اروپا تګلارو ته په اشاره وویل چې دغو تګلارو د انرژۍ په پالیسیو کې تېروتنې رامنځته کړې. نوموړي همدارنګه د اروپایي دولتونو د کډوالۍ پر پالیسیو هم انتقاد وکړ او خبرداری ورکړ چې لویدیز د کډوالۍ د پراخې کچې له امله بې ثباته کیږي. هغه وویل ډله ییزه کډوالي هیڅکله هم داسې موضوع نه وه او نه ده چې پایلې کم اهمیت وبلل شي، بلکې هغه داسې ستونزه ده چې په لویدیز کې ټولنې بدلوي او بې ثباته کوي او دا بهیر لا هم روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی دی خو ټینګار وکړ چې د اتلانتیک د دواړو غاړو اړیکې بیا رغونې او نوي کولو ته اړتیا لري. ښاغلی روبیو په دې برخه کې داسې ډیپلوماتیک ژبه وکاروله چې د تیر کال د امریکا د مرستیال ولسمشر جی ډی وینس له وینا سره یې توپیر درلود. هغه وویل اروپا او امریکا یو له بل سره تړلی دي. روبیو زیاته کړه چې امریکا چمتو ده کالتیاوی د نړیوال نظم د بیا جوړولو مسؤلیت ایواز په غاړه واخلي خو غوړه بولی چې دا کار له اروپایي ملګرو سره په ګډه وکړي. هغه ویل موږ غواړو اروپا قوي وي. د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرز د مونشن امنیتي کانفرنس ته په خپل پرانستون کې وینا کې هم د نړیوال نظم یادونه وکړه او ویل چې زوړ نړیوال نظم نور وجود نه لري. هغه د روسیا او چین لوري د متوجي غواخونو په اړه خبرداري ورکړه او وړاندیز وکړ چې د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې باید اصلاح شي ترڅو له ننګونو سره مقابله وشي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل کایا کالاس د مونشن د امنیتي کانفرنس په پای کې وویل چې اروپا مخ په نابودۍ نه ده او نه هم تمدن د نابودۍ له خطر سره مخ دی او زیاته کړه چې اروپا له ژورو اړیکو سره سره چې امریکا سره یې لري په ټولو مسایلو کې ورسره همغږي نه ده. د اروپایي تمدن نابودۍ هغه اصطلاح وه چې تېر کال د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د مونشن امنیتي کانفرنس ته په خپل وینا کې کارولې وه او له همدې امله اروپایي مشران ګرم بللي وو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د اروپا په اړه د ترامپ د ادارې د دریس په اړه چې هغه منفي وباله انتقاد وکړ او ویل چې روسیه باید دې ته اړ شي چې په اوکراین کې د سولې په خبرو کې امتیاز ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د اوکراین په اړه د واشنگټن د ژمنو پر دوام په ټینګار سره دا خبرداری هم ورکړ چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسول به د کیف لخوا تکتیکي او سیاسي سختو امتیازونو ته اړتیا ولري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د شنبې په ورځ د امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې هیواد یې له موسکو سره د سولې د یو احتمالي تړون د لاسلیک کېدو لپاره لږ تر لږه د امریکا لخوا د 10 کلونو امنیتي ضمانت اړتیا لري. په داسې حال کې چې د هغه په خبره واشنگټن ورته د 15 کلونو امنیتي ضمانت ژمنه ورکړې ده.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان ځوانان چې په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي وایي په خپلو تخصصي څانګو کې د کاري فرصتونو د کمښت له امله د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړي. دوی وایي که څنګه په دې برخه کې لنډمالي کورسونه تعقیب کړي خو په خبره اوس یې دا کار په مسلک بدل شوی او له همدې لارې خپلو کورنیو ته یوه مړې ډوډۍ ګټي. جزئیات د فیروزی عزیزی په دغه مفصل رپورټ کې.
په افغانستان کې د رښتې خلاف کار کول نوې خبره نه ده، خو پر دغه هیواد د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د بیکاری او بېوزلۍ په پراخېدو سره یو شمېر ځوانانو د خپلې تحصیلي څانګې خلاف ځینو کارونو لکه د موبایلونو ترمیم ته مخه کړې او یوې حرفې په توګه یې تعقیبوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي عبیدالله محب چې په خبره یې له فارمسي پوهنځي فارغ شوی او مخکې یې درملتون درلود، ازادي راډیو ته وویل اوس یې د موبایلونو د ترمیم کارخونه جوړه کړې ده. دای چې د خپلې نه کسیزې کورنۍ مشري کوي، ازادي راډیو ته وویل د ورځې تر 3400 پورې افغاني ګټي چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړي.
که شزه کې ما به هم د بخش انجینری موبایل او خودم پانتون میخواندم، د بخش فارمسي مخونم.
ما خپل په هنتون لوستي او فارمسي فارغ یم او مخکې درملتون درلود. دا تحولات چې راغلل نور مې درملتون مخته وړې نه شو. د ځان او کورنۍ د لګښتونو مسله مې و چې د برخه ته راغلم.
افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بدتر شوی او د هیواد له 50% زیات اوسیدونکي د $1 نه د کم عاید په ګټلو ژوند کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی نعیم الله چې د لغمان پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي د کتابدارۍ له برخې فارغ دی وایي اوس د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړې او په دې برخه کې بوخت دی.
کوم چې کتابتون او معلوماتي سنس بار ته قدم د پانتور استاذ کوم چې استادان دی غلطه استادینه پیدا کیږي ځکه یوازې په لغمان پانتون کې دا او کتابتونونو امیران هغه امیریت نو او مدیریت ډیر سخت دی ځکه افغانستان کتابتونونه هم سره کم دي او نفوذ یې پوره شوی دی او بیروزګاری نظر اخلم هلته موبایل جوړونې زده کړې مرکز ته ځکه موبایل اوس عادي رام دی هر څوک یې کاروي او کله چې موبایل کاروونکي ډېر نو اتمن موبایل خرابېږي. زما ملګري خپله شته دی پوهنتون د دورې ملګري مې دي او هغوی خپله د بیروزګارۍ نه مستري سره ناست دي، اوس هم شاګردان دي. بعضې پرېښود، بعضې پکې زړه تنګ شي، بعضې مشکلات پیدا شي. نور یو ځوان کولی شي په 3000 افغانیو باندې یو کسب ترلاسه کړي او خپل انده جوړ کړي.
دوی وایي د موبایل ترمیم جوړولو لپاره یې په 3 میاشتنۍ دوره کې روزنه کې په میاشت کې 1000 افغانۍ فیس په ورکړې دا کسب او مسلک زده کړی او تر فارغېدو دوه یا دوه نیمې میاشتې وروسته یې ځانونو ته د موبایل د ترمیم کارخونې پرانیستې دي. په ورته وخت کې د موبایل ترمیم او برېښنایي وسایلو د ترمیم د زده کړو د مرکزونو یو شمېر مسؤلان وایي چې د تیر په پرتله اوس په دې برخه کې د ځوانانو مراجعه زیاته شوې ده. له دې جالې کابل کې د موبایلونو د ترمیم د زده کړې د یو مرکز مشر امیر الله امیر ازادي راډیو ته وویل
شمو بخش ترمیم موبایل د سوال کې اگر برتون بگیم با تعداد 100 تا 200 نفر از جوانان ما جذب داریم د دا یک قسمت
مو په کال کې لسل تر 200 ځوانان د موبایل د ترمیم په برخه کې جذبو. سیستم مداسې دی چې درې تر څلور میاشتو روزنه ده. ځوانان راځي زده کړه کوي او بیا د کسب او کار سختن کیږي. موږ سره ډیر داسې ځوانان شته چې له بیلابیلو څانګو لکه اقتصاد، طب، فارمیسي او نورو فارغ دي، ځکه دا لنډمهالې 3 میاشتنۍ دوره ده چې زده کوي او ژر پکې کار مومي.
ښاغلی امیر وایي چې نه یوازې ځوانان بلکې ان د پخو عمر لرونکي کسان چې یا له خپلو پخوانیو دندو لرې سوي او یا مختلفو برخو کې کار نسي موندلی دوی ته مراجعه کوي او له 3 تر 4 میاشتنۍ روزنې وروسته د موبایلونو د ترمیم ورکشاپ پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې یو شمېر ځوانانو چې په بیلابیلو برخو کې لوړې زده کړې کړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې په دولتي ادارو کې د دندو د ترلاسه کولو لپاره اړیکې پالل کیږي. هغه دا چې طالبانو وایي ذبیح الله مجاهدی په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نوې ځواب کړي. د تخنیک او ټکنالوژۍ برخې یو شمېر پوهان او فعالان وایي د ټکنالوژۍ چټک پرمختګ او ورځ بلې ته د برېښنایي وسایلو د ترمیم د خدمتونو اړتیا ته په پام دا برخه د ګټې ده او ځوانان کولای سي په چټکۍ سره په دې برخه کې د کار بازار ته ننوځي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او د سافټویر انجینر هغه ملک سهار ازادي راډیو ته وویل
ټکنالوژي بلی باید پاملرنه وسی هغه دلته د 2.5 برابر پرمختګ زیات انټیریټ پرمختګ کوي تقریبا د اوس د نړۍ ډیجیټ تندې باندې برخه باندې تکیه دی او لدی برخه پرته دند پیدا کول سخت دی بیا افغانستان کې موږ دې برخه کې ډیر زیات کمی او ګوري انلاین ډیر زیات کورسونه ستاسو په خپل جواب کته زی لیسه دورې کې اصل خو ونځي څخه دی باندې مهارتونه تور کړی او کورسونه تولار سی او مثلا سیمینارونو او ورکشاپونو تولار سی اتمن باید یو د سکرین ټکنالوژي لکه لپټاپ کمپیوټر ولري هدا کل دی ورځ 3 ساعته په اوسه ډول تاسو باید د ټکنالوژي څخه زده کړه وکړي په افغانستان کې د اوسنۍ ستونزې دي د دې معنی نه سکرې مول زده کړو باید لري سو د نړۍ پرمختګونه تل به ساري دي اصل نړۍ مو ته نه دريږي موږ په شخصي ډول باندې نه مدګي ولرو خپل مهارت نوي کو
دا په داسې حال کې چې په افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنې د ورسته په دې هیواد کې د بیکاری او بیوزلۍ د زیاتېدو ګڼ راپورونه ورکړل شوي دي تر دې وړاندې هم د افغانانو پر دې وضعیت بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو اندېښنې ښودلې او له دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د تیر زیږدیز کال 2015 د ډسمبر میاشتې په 13 ویلي و چې په 2016 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونی کې هیله مې ومني درنه سکون کو هیله د چیرو غو جوړ بایست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وی هیله د چي د ژوند چاره به مو شه پر مخ څنل ورځ به هم د نوروزی پزره پوری موضوع ته تاسو ټول ته شرغ لاس وایم هیله د چي د لوستر خرنی شي بوره سره ملتیا وکي او د نوروزی د موضوع څخه کټه واخلي. نن مو موضوع د احساساتو څرګندونه د پته لوست کې مو شو تاسو د احساساتو د نمولو په حق له ویل د چي د احساساتو نمول سره ولي او پروسه ده او زموږ په عاطفي یا احساساتي روغتیا کې ولې اړین دي او څه اهمیت لري. نن راځو د احساساتو څرګندونه وایو. دا چې احساساتو څرګندونه یعنی څه ډول کولای شو خپل احساسات څرګند کو او ولې یا زموږ سره په ذهني روغتیا کې څه اهمیت لري پر دغه موضوع باندې به وژغېږو او د دې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. زیاتره خلک د احساساتو لمخې دوی د سوزو سره مخامخ دي. ځینې خلک په دې باندې نه پوهیږي چې دوی خپل دغه احساس کم احساس چې دوی لري هغه څه ډول په سمه توګه سره هغه څرګند کړي. د احساساتو دغه ناسم ډول سره څرګندول یا دا چې موږ او تاسې په ښه ډول سره خپل احساسات څرګند نه کو یا ښکاره نه کو دا موږ ډېر ستړي مخشوش او یوازې کولی سي. زیاتره خلک حتی د خپلو هیجاناتو یعنی هغه هیجان چې دوی په خپل وجود کې لري د هغه توصیف کول ورتیا هم نه لري. یعنی دوی دغه ورتیا نه لري چې څه ډول خپل هیجان ښکاره کړي یا داسې الفاظ داسې کلمې حتی دوی نه لري چې څه ډول دغه خپل احساسات په سالمه توګه په ښه ډول سره په هغه څرګند کې یا ښکاره کړي. ځینې روانپوهان یا ځینې ارواپوهان دغه سپارښتنه کوي چې په څرګند ډول سره خپل احساسات بیان کړي. یعنی هغه څه چې تاسو احساسوي هغه په ښکاره ډول سره به له کومې پردې هغه بیان کړي او څرګند کړي. هر هغه څه چې تاسو په وجود کې تاسو احساسوي احساس په وجود کې هغه احساس شتون ولري هغه به له کومې پردې به له کومې ستونزې څخه په ښکاره په سم او سالمه توګه سره هغه بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د خپل احساسات په بیان کې متفکر اوسو. یعنی کله چې موږ خپل احساسات اشکار کوو یا هغه بیانوو موږ باید فکر وکړو آیا موږ دغه احساسات بیانول اړین دي؟ آیا موږ دغه احساسات بیانول څه ډول اغیز به هغه ولري؟ څه ډول عکس العمل به د مقابل لوري څخه موږ د احساسات په وړاندې ښکارا سي؟ نو ځینې روپوهان وایي چې تاسو خپل احساسات به له کومې پردې څخه په سالمه توګه په ښه ډول سره څنګه چې دي هم هغه رقم یې بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې د احساساتو په بیانولو کې د احساساتو په څرګندونه کې تاسو متفکر اوسئ، د هغه د احتمالي عکس العملونو په اړه تاسو فکر وکړئ. که چیرې یعنی مخکې لدې چې تاسو خپل احساسات بیان کړئ دغه څخه مخکې دغه فکر تاسو وکړئ چې زموږ د احساس په بیانولو سره مقابل لوري به څه ډول عکس العمل وشي، څه اغیزې به ولري د زموږ احساسات. نو دغه ارواپوهان په دوه نظره دي، ځینې وایي چې بې له پردې څخه باید بیان سي، بې له کومې ستونزې څخه په شاو سالمه توګه، ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د احساساتو په بیان کې متفکر اوسو. خو که چیرې موږ او تاسې په دقیق ډول سره دې ته وګورو، نو حقیقت خبره دا ده چې زیاتره وخت موږ د احساساتو د څرګندولو وړاندې خپل احساسات نه تجزیه کوو، نه تحلیلوو. یعنی مخکې لدې چې موږ خپل احساسات څرګند کړو، موږ باید خپل احساسات تجزیه کړو، تحلیل کړو چې څه ډول احساس دی وی پیژنو. بلته خبره راجع کیږي د احساساتو پیژندلو ته، د احساساتو نمولو ته. نو سره لدې چې زیاتره خلک د دې پوهه نه لري، سره لدې چې خلک په دې برخه کې د ستونزو سره مخامخ دي چې څه ډول خپل احساسات څرګند کړي، خو بیا هم د احساساتو د څرګندولو څخه مخکې تاسې باید خپل احساسات ښه تحلیل کړئ، ښه تجزیه کړئ. احساسات په سالم ډول سره څرګندول بیا دې ته ویل کیږي چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژني، خپل احساسات په سمه توګه وپیژني، هغه په ښه ډول سره درک کړي او داسې څرګند کړي چې ځان یا نور ته هم تاوان ونه رسوي. نو د احساساتو د څرګندولو څخه مو هدف هم همدا دی چې موږ او تاسې په لومړی قدم کې باید خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات درکو، وروسته هغه احساسات په داسې ډول سره بیان کړو چې نه موږ ته نه هم نورو ته تاوان ورسیږي. دا پروسه بیا د احساساتو د پوهېدو، د هغو په د مثبت مدیریت او همدارنګه د شخصي ودې په اړه د اړیکو په شکولو کې مرسته کوي. یعنی دغه احساساتو بیانول یا څرګندول زموږ د احساساتو په پوهېدو کې، زموږ د احساساتو په مدیریت کې، او تر څنګ یې زموږ په د شخصیت په وده کې او زموږ د اړیکو په شکولو کې زموږ سره مرسته کوي. راځو دې ته چې ولې احساسات په سالم ډول څرګندول مهم دي، یا ولې موږ او تاسې باید خپل احساسات په سالم ډول سره څرګند کړو. اول دا چې ذهني روغتیا ته ګټه رسوي. د احساساتو د ځپلو پر ځای باندې د هغه څرګندول، یعنی بل دې چې تاسې خپل احساسات وځپي یا هغه صرف نظر کې، همدا چې تاسې خپل احساسات په شډول سره بیان کړئ، د زمر سره مرسته کوي تر څو فشار یا ذهني فشار مرکم سي، اندېښنې مرکم سي او خفګان مخنیوي وسي. زموږ اړیکې هم شکوي. د احساساتو څرګندول په اړیکو کې باور او پوهه رامنځته کوي. د ځان پوهاوی هم زیاتوي. کله چې موږ خپل د احساساتو د څرګندولو هڅه کوو، دلته دی چې موږ لومړی قدم کې خپل احساسات پیژنو. د خپلو احساساتو پوهه او د خپلو احساساتو څرګندونه بیا تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل ځان ښه وپیژنی او ښه تصمیم ونیسي. فزیکی فشار هم راکموي. د احساساتو ځپل دا چې تاسو خپل احساسات څرګند نه کړئ، خپل ځان سره وساتئ، یا هڅه وکړئ چې خپل احساسات په وجود کې پټ کړئ او هغه څه ډول چې دي هغه سه ښکاره نه کړئ، دلته ممکن تاسو ته د سر درد پیدا شي. زیاتره وخت چې موږ خفه یو، په قهر یا غصه یو، خپل او داسې مثلا موږ خپل هغه احساسات پټوو، هغه څپو او د هغه پر ځای هڅه کوو چې ځان ښه وښیو، دلته موږ زیاتره وخت پر سر دردیږي. یعنی د سر دردی ستونزې سره موږ مخامخ کیږو. د وینې فشار مو هم لوړیږي. د معافیت کمزورتیا، یعنی زموږ معافیت سیستم کمزوري کیږي، انرژي مو کمیږي، نو دلته فزیکی فشار هم راکمیږي. نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره څرګند کړئ. بل دا چې انعطاف زیاتوي. د احساساتو سالم مدیریت بیا تاسو ته د ژوند د ستونزو سره د مقابلې وړتیا درکوي. یعنی تاسو چې خپل احساسات وپیژنئ او هغه وکولای شئ چې هغه په ښه ډول سره مدیریت کړئ، نو دلته دی چې تاسو کولای شئ، تاسو ته دغه وړتیا خپل پیدا کیږي چې تاسو د ژوند د هر ډول ستونزو سره، د ژوند د هر ډول ننګولو سره تاسو مقابله وکړئ. د احساساتو په څرګندولو کې ننګونې کومې ستونزې لرو؟ موږ د احساساتو په څرګندولو کې اوله ستونزه زموږ او ستاسو دا ده چې خپل احساسات نه پیژنو. یعنی د احساساتو د نه پیژندلو ستونزه د احساساتو په څرګندولو کې یو ننګونه ده. زیاتره خلک خپل احساسات نه پیژني، نه کولای شي چې هغه درک نه دا وړتیا لري. زیاتره خلک بیا د دې څخه بیره لري چې د احساساتو څرګندونه به دا چې دوی خپل احساسات څرګند کړي، دا به په نورو کې منفي عکس العملونه رامنځته کړي. ځینې خلک به زموږ په اړه منفي فکر وکړي. ځینې فرهنګي محدودیتونه دي. ځینې کلتورونه کې د احساساتو ښکاره کول هم یو ډول کمزوري ګڼل کېږي. دا یو بل ننګونه ده چې موږ د احساساتو په څرګندولو کې په نننۍ عصر کې ورسره مخامخ یو. د خبرو مهارت کمزورتیا. په دې موږ نه پوهیږو چې احساسات څنګه په روښانه او اغیزمنه توګه سره بیان شي. دغه مهارت په موږ کې نشته چې موږ خپل احساسات څه ډول بیان کړو په روښانه او ښه شکل سره، داسې چې زموږ د احساساتو څرګندول او بیانول اغیزمن یا تاثیرناک اوسي. راځو د احساساتو د څرګندولو ګټې ته. مخکې چې مهمه یادونه وکړه، زموږ سره کول مرسته کوي چې ذهني ارامتیا ته ورسیږو، فشار کمیږي، اړیکې مو ښه کیږي د خلکو سره چې کله خپل احساسات بیانوو، پر ځان باور مو زیاتیږي ځکه موږ خپل احساسات کنټرولوو، نو ځکه د ځان باور یا اعتماد به نفس مو هم زیاتیږي. فزیکي روغتیا ته مو هم ګټه رسیږي ځکه د احساساتو په څرګندولو سره چې کله ذهني فشار کم سو دلته دی چې فزیکي روغتیا مو نور هم قوي کیږي، فشار کمیږي او عمومي روغتیا ښه کیږي. مګر که چیرې موږ خپل احساسات څرګند نه کړو، ځینې تاوانونه ورسره مخ کیږو. د ځینو تاوانونو سره د احساساتو پټول او په سالم ډول سره د هغه احساساتونه څرګندول بیا کولی سي زموږ په کړو وړو کې، زموږ په چلند کې، زموږ په عکس العملونو کې، زموږ په اړیکو کې او د ژوند په نور اړخونو باندې هم ډېر منفي تاثیر وکړي. د احساساتو پټول بیا زموږ په ذهني روغتیا، زموږ په عاطفي روغتیا هم ډېر بد تاثیرات لري. د احساساتو پټول کېدای سي چې زموږ فشار، زموږ اندېښنه، زموږ خفګان نور هم زیات کړي. هغه کم پټ شوی احساس چې موږ هڅه کوو هغه پټ کړو، همدغه پټ شوی احساس کولی سي چې یو ډېر غټ رواني فشار رامنځته کړي یا یو دوامداره رواني فشار سرچینه وګرځي. مثلا تاسو فرض کړئ چې یو کس تازه یو سخته تجربه، مثلا یو خپل ډیر ګران او عزیز کس د لاس ور کړی دی، د دې پر ځای چې غم او اندېښنې احساسات د خپل دغه د غم او اندېښنې احساسات څرګند کړي، هغه د تصمیم نیسي، هغه د پریکړه کوي چې خپل دغه احساسات پټ کړي. یعنی پټ کړي، وخت ورنه کړي، په مدیریت باندې کار ونه کړي، د دې پر ځای د خپل هغه ورځنی چارو ته ادامه ورکوي او خپل دغه احساس پټوي. په دغه وخت کې دغه انسان یا دغه کس کېدای شي چې د خفګان یا د اندېښنې په څیر ځینې دغه احساسات چې دی هغه په دوامدار ډول سره دی تجربه کړي. یعنی هر ورځ د خفګان یا اندېښنې مګر د خپل دغه احساس دی پټوي. دغه احساس بیا په تدریجي ډول سره زیاتیږي او د وخت په تیریدو سره د زیرو مشکلات سره د مخامخ کیږي، فزیکی روغتیا ته زیان رسیږي، بلاخره یوازیتوب یا انزوا ته مخه کوي او ګوښوالی ټاکي. د احساساتو څرګندونه بیا زموږ په اړیکو باندې هم منفي اغیزه کوي. کله چې موږ خپل احساسات پټ کړو، نو نور کسان هم په ښه ډول سره نسو درکولای او داسې فکر کوي چې نور کسان هم موږ نسو کولای درکو او هغه نور کسان هم موږ نسو کولای په شډه ول سره درک او د دې فکر کې چې موږ خپل ځان یا موږ هغه ته به توجه ځان د هغه څخه لري کوو، چې دا موضوع بیا موږ باور په اړیکو کې راکمه وی د تر څنګ پر ځان باور مو لمایځي او کچيري. نو د زکه د سالمو اړیکو جوړولو لپاره دا مهمه ده چې موږ خپل احساسات په شډه ول سره څرګند کړو. راځو دې ته چې خپل احساسات سره ول څرګندوالای سو. اول دا چې تر ټولو ښه او اغیزمنه لاره دا ده چې تاسو ژورنالیزم یا د یادښت کولو طریقه وکاروئ. هر ورځ هغه کم احساس چې تاسو لري هغه کولای سي ولیکئ او دا دې دغه کار به تاسو عاطفي پوهه شې کوي، دا به تاسو ته فرصت درکوي تر څو تاسو خپل هغه پرسوي افکار، پرسوي احساسات تاسو آزاد کړئ، هغه تحلیل کړئ او هغه تاسو خپل احساسات په شډه سره مدیریت کړئ. نو ځکه تاسو یوازې یو کوچنی یادښتي کتابچه ته ضرورت لري، هر ورځ خپل احساسات پکې ولیکئ. دوهم د غوسه سالمه څرګندونه ده. غوسه چې دی هغه یو طبیعي احساس دی، نو د هغه څرګندول هم ډیر مهم دی. د دې پر ځای چې تاسو خپل غوسه په فزیکی یا د خبرو د لارې څرګند کړئ، تاسو کولی شئ خپل دغه احساس د سپورتي فعالیتونو د لارې د نورو آرام کوونکو هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي د هغه فعالیتونو له لارې خپل دغه د غوسه احساس خپل د ځانه آزاد کړئ. مثلا تاسو کولی شئ جیم ته ولاړ شئ یا کلب ته ولاړ شئ، کولی شئ په مناسب ځای کې خپل غوسه خالی کې، یا هم کولای شي چې په دې حق له نور سره خبرې وکړي. دریم د ویر سره د مقابلې د لارې د خبرو کولو طریقه. مثلا کچې تاسو د بیر احساس لري، تاسو هڅه وکړئ چې د یو باوري شخص سره خبرې وکړئ، خپل نظریات د هغه سره شریک کړئ. دا ووایئ چې تاسو د څه څه خبرېږئ، ولې بیریږئ. نو یعنې خپل د خبرو کولو د لارې تاسو کولی شئ خپل د دغه د ویرې د احساس سره مقابله وکړئ. د غم او درد څرګندول، غم او درد بیا بل احساس دی. که چیرې تاسو ورسره مخامخ شئ نو هڅه وکړئ چې دا هم څرګند کړئ د طبیعي لارو، مثلا د ژړا کولو د لارې، یا د دې احساساتو په اړه د خبرو کولو د لارې. مثلا فرض چې ستاسو یو ملګری ستاسو څخه لرې شوی دی او د هغه ډېر یادونه ستاسو سره دي، نو د دې احساس د پټولو پر ځای تاسو کولی شئ په یو آرام ځای کې کښېنئ، د هغه وژاړئ، وروسته بیرته خپل ځان آرام کړئ او خپل هغه کوم احساس چې دی هغه په مکمل شکل سره تاسو خپل ځان سره آزاد کړئ. نو د غم او درد احساس څرګندول هم اړین دي. په پایله کې دا چې په سالمه توګه خپل احساسات څرګند کړئ، خپل هیڅ احساس مه پټوئ. هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه په سالمه او ښه ډول سره ښکاره کړئ. دغه پروسس موږ سره مرسته کوي تر څو د نورو سره د همدردي او ژورې اړیکې رامنځته کړو او خپل د ژوند کیفیت ښه کړو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پر یو مهربانه لفظ سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د لوی مهربانه را پس پیڅلی نام سلام ونه کې هلی مومنې درنو سکونکو هله دا چې روغ او جوړ بیاست. هوا خپل مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرح غلاست. هم نن مو موضوع د احساساتو لپاره ځان پاملرنه ده. په دې لوست کې به موږ تاسو د احساساتو لپاره د ځان پاملرنې په حق له پوهیږو چې د دې موضوع مطلب څه دی، او په دې لوست کې به د ډیرو په زړه پورې موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لسته راوړو. نو هیله ده چې د لوست راخلنې شي به سره مل پاتې سي او تاسو هم د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. درنو زده کوونکو، په تیرو لوستونو کې موږ احساسات پیژندلي وو. د احساساتو نومول مو وپیژنل، دا چې خپل احساسات څه ډول نومولی شو، او تر څنګ دا چې خپل احساسات څه ډول څرګندولی شو. د احساساتو لپاره ځان پاملرنه هغه ګامونه دي یا هغه اقدامات دي چې هغه د عاطفي او رواني روغتیا د شوارې لپاره اخیستل کیږي. یعنی هر کله چې موږ خپل د احساساتو لپاره ځان ته پاملرنه وکړو، نو دا یو ګام دی چې موږ خپل عاطفي یا رواني روغتیا ته ورسو. یا په یو عاطفي یا رواني روغتیا کې مو شوالې راسي او ذهني ارامتیا یا سکون ته ورسیږو. دا مفهوم دا د داسې ستراتیژیو او د داسې فعالیتونو پر اساس باندې جوړ شوی دی چې تاسو ته دا اجازه درکوي تر څو د خپل احساساتو سره بهتره یا ښه چلند وکړئ او د فشار او اندېښنې کچه راټیټه کړئ. یعنی دغه موضوع کې د احساساتو لپاره ځان پاملرنه، د دې مفهوم دا دی چې تاسو داسې فعالیتونه، یعنی داسې ستراتیژي او فعالیتونو پر اساس باندې د موضوع یا جوړ شوی ده چې تاسو ته دا اجازه درکوي تر څو خپل د احساساتو سره ښه چلند وکړي، او د احساساتو په مقابل کې د ښه چلند کولو په ترڅ کې به تاسو خپل هغه کومه اندیشه چې ده یا هغه فشار چې دی ذهني هغه راکم کړي. مثلا تاسو فرض کړئ چې د یو داسې حالت سره مخ شوی یاست چې هلته تاسو هر وخت سټرس یا استراب یا اندیشه لري. په ځانګړې توګه مثلا د کار یا د زده کړو د فشار له امله تاسو سټرس لري یا اندېښنه درسره دي. په دغه حالت کې تاسو کولی شئ څو ځان پاملرنې ستراتیژي وکاروئ، یعنی څو د ځان پاملرنې کړنلارې تاسو وکاروئ تر څو دغه د منفي احساساتو د زیاتوالي مخنیوی وسي. هغه کم فشار، هغه کم سټرس یا اندېښنه چې ستاسو سره ده هغه د منځه ولاړ شي. مثلا تاسو د زده کړو امتحان لري، مثلا تاسو امتحان لري، دغه امتحان له امله تاسو ډیر سټرس لري، ډیر اندېښنه لري. نو په دې وخت کې ځینې ستراتیژي دي، دغه ستراتیژي د دغه کړنلارې یا د ځان پاملرنې طریقې ستاسو سره مرسته کوي تر څو دغه سټرس، خفګان یا دغه استراب یا اندېښنه چې تاسو د خپل امتحان په حق لري دا لیرې شي. مثلا دا ستراتیژي عبارت دي د تنفسي تمرینات، یعنی د ژورې ساه اخیستلو تمرین، د نور سره خبرې کول، د احساساتو لیکل، مثبت فکر کول او هم مشوره غوښتل. دا ځینې هغه کړنلارې دي چې تاسو سره مرسته کوي سټرس، استراب یا اندېښنه مراکمه سي. نو راځئ چې دا ووایو د هرې ستراتیژي په هکله په تفصیل سره خبرې وکړو، او دا ووایو چې څنګه کولی شو د دغه ستراتیژي څخه موږ ګټه واخلو. لومړنۍ ستراتیژي یا لومړنۍ کړنلارې چې د هغه تنفسي تمرینات دي. تنفسي تمرینات د سټریس، استراب یا د اندېښنې د مدیریت لپاره یو ډېر موثره یا مفیده وسیله ده. ستاسو سره مرسته کوي تر څو استرس یا هغه اندېښنه چې تاسو لري هغه مدیریت کړئ. دغه تمرینات ستاسو سره مرسته کوي تر څو د ژورو ساګانو په اخیستلو سره تاسو سکون ترلاسه کړئ. نو تاسو هڅه وکړئ کله چې احساس کړئ چې تاسو غوسه، اندېښنه، سټرس یا استراب لرئ، یو ځای، یو آرام ځای تاسو خپل ځان لپاره پیدا کړئ. د څلورو ثانیو لپاره تاسو خپل ساه ونیسئ، بیا په آرام ډول سره خپله دغه ساه بهر کی، خارج کی. دا کار تاسو د څلورو څخه تر لس واره تکرار کړئ. ګران زده کوونکو، تاسو کولی شئ دغه تخنیک د ورځنی عادت په توګه سره وکاروئ، یعنی هر ورځ د ورځنی عادت په ډول سره تاسو دغه تخنیک، دغه کړنلارې، دغه ستراتیژي تاسو وکاروئ، چې دا به ستاسو سره مرسته کوي د غوسې او جدي تنشنو پر ځای باندې د ډېر آرامش او سکون احساس تاسو ترلاسه کړئ. نو هڅه وکړئ تنفسي تمرینات خپل ورځنی عادت وګرځوئ، او هر ورځ د څلورو څخه تر لس واري د څلورو ثانیو لپاره خپل ساه ونیسئ، او بیا یې په آرام ډول سره بهر کی. ستاسو سره به د سټرس، اندېښنې او استرا پر کمول کې مرسته وکړي. دوهمه طریقه د نور سره خبرې کول دي. د احساساتو، د خپل عاطفي تجربو په اړه خبرې کول، د احساساتو د سټرس د مدیریت او د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره دا هم یو موثره وسیله ده. یعنی دا یو ډیره مفیده او ښه طریقه ده چې تاسو د خپل احساساتو په هکله، د خپل عاطفي تجربو په هکله خبرې وکړي. تاسو ته دغه فرصت درکوي، د خبرې کول تاسو ته د فرصت درکوي چې خپل احساسات تاسو بیان کړئ، پس ښه ډول سره، په واضح ډول سره په هغه باندې پوه سي، چې دا به کولای سي چې عاطفي فشار او ذهني نرمتیا راکمه کړي، او تاسو هڅه وکړئ چې خپل دا احساسات په ښه ډول سره بیان کړئ، په سمو الفاظو سره، په سمه طریقه او سالمه طریقه سره. د دې تر څنګ د دوستانو، کورنۍ یا مشاورانو سره اړیکه جوړول بیا کولای سي تاسو ته د ملاتړ، د حمایت او همبستګۍ احساس نور هم درکې. تاسو وکولای سي پر یو چا باندې تکیه وکړئ، ستاسو ترمنځ مثلا تاسو یو حمایت کوونکی د ځان لپاره پیدا کړئ، او د عاطفي ستونزو لپاره نوي حلونه موندل کې هم ستاسو سره مرسته کوي. د دې تر څنګ د سختو تجربو د پروسس کولو له لارې به تاسو کولای سي خپل احساسات بهتره اداره کړئ، او فشار یا هغه تنش دي هغه کم احساس کړئ. دریمه طریقه هم د احساساتو لیکل دي. دا یو ډیره مفیده او مؤثره وسیله ده چې تاسو د خپل احساسات ولیکي. هم دغه د احساساتو لیکل د ځان پوهیدنې لپاره یو ډیره ښه طریقه ده. دغه طریقه به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل احساسات، خپل هغه تجربې په واضح ډول سره وپیژنئ. هر هغه څه چې تاسو لیکي تر دې بهتره ده چې تاسو په خپل الفاظو سره بیانوي. یعنی د الفاظو د بیانولو په وخت کې تاسو کولای سي دا امکان لري چې تاسو سمدستي خبرګون ښکاره کړئ، سمدستي عکس العمل ښکاره کړئ، بل فکر کولو خبرې وکړئ. مګر کچیرې تاسو همدغه څه چې تاسو غواړئ ووایئ، تاسو دا ولیکئ، پر یو کاغذ باندې تاسو ولیکئ، دا به ستاسو سره مرسته کوي چې به بهتره یا په ښه ډول سره تاسو هغه څه چې غواړئ بیان کړئ هغه ولیکئ. نو د احساساتو لیکن هم یو ډیره ښه وسیله ده. تاسو خپل احساسات او تجربې په واضح ډول سره ولیکي پر کاغذ باندې، چې دا به ستاسو سره مرسته کوي خپل احساسات په واضح ډول سره وپیژني. دغه کار بیا د عاطفي فشار په ضد ولیکي هم مرسته کوي. هر کله چې تاسو باندې فشار ډیر زیات وي، هر هغه بد یا منفي احساس تاسو لري، نو هڅه وکړئ چې هغه ولیکي. دا فصل په سلو کې ستاسو سره مرسته کوي چې عاطفي یا ذهني فشار چې تاسو لري هغه راکم شي. د ستونزو د بیان کولو لپاره هم یو خوندي ځای چمتو کوي، چې په نتیجه کې بیا رواني فشار او سټرس راکمیږي. په ټوله کې دغه لیکل تاسو ته د خپلو عاطفي حالاتو د ثبت کولو لپاره فرصت درکوي، چې تاسو خپل عاطفي یا احساساتي حالات تاسو ثبت کړئ، او تاسو کولای سئ د وخت په تیریدو سره د پرمختګ نشي ووینئ چې څومره تاسو پرمختګ کړی دی. دا هم کولای سئ د راتلونکو ننګونو یا د راتلونکو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره یو محرک وي. مثلا تاسو فرض کړئ چې د خپل دندې د لاسه کولو څخه وروسته تاسو ډیر د ناامیدۍ او بې ارزښتۍ احساس کړی دی. فرض کړئ تاسو خپل وظیفه د لاسه ورکړی ده، د وظیفې د لاسه ورکولو څخه وروسته تاسو ډیر ناهیلي او ناامیده یاست، ځان ډیر بې ارزښته احساسوئ. د دغه احساساتو سره د مقابلې لپاره تاسو تصمیم نیسئ چې په یو یاداشت کې ولیکئ، مثلا په یو کاغذ باندې تاسو د خپل احساسات لیکئ، هر هغه احساس چې تاسو د دغه دندې د لاسه ورکولو څخه وروسته تاسو لرئ، تاسو دغه احساسات ولیکئ. په لومړۍ ورځ د هغو ورځو سختي او فشارونه تاسو ولیکئ چې تاسو هغه احساسوئ، چې دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي چې هغه ذهني عاطفي فشار چې تاسو لري هغه راکم شي. د لیکلو پر وخت باندې تاسو په دې باندې پوهیږئ چې ستاسو ناامیدي د لوړو توقعاتو او ټولنیز فشار له امله ده. کله چې تاسو لیکنه کوئ، هغه احساس لیکئ، هغه احساس یا هر هغه څه چې تاسو په ذهن او په زړه کې لري هغه لیکئ، نو دلته تاسو پوهیږئ چې د ناامیدي کوم احساس چې دی هغه د لوړو یا د زیاتو توقعاتو له امله دی یا هم د ټولنیز فشار له امله دی. دغه پوهه بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو د خپل ځان سره تاسو مهربانه سي. همدارنګه به دا کولای سي تاسو کولای سي چې خپل هغه کوم سی وی چې د یکم اسناد چې تاسو د دندې ترلاسه کولو لپاره لیږلي دي هغه بیا تازه کړئ، د دوستانو سره اړیکه ونیسئ چې دا به د ستاسو ته د کنټرول او هڅونې احساس هم درکړي. نو هڅه وکړئ چې هر هغه احساس چې تاسو لرئ تاسو د ځان سره نوټ کړئ یا یې ولیکئ تر څو هغه فشار او عاطفي نرمتیا چې ده هغه راکم شي. څلورمه ستراتیژي د مثبت فکر کول دي. مثبت فکر کول د ژوند په اړه یو خوشبینانه نظر دي. تاسو همیشه هڅه وکړئ چې مثبت هغه څه چې منفي دي تاسو مثبت لیدلوری وګورئ. که چیرې هر څومره منفي اوسې تاسو یو مثبت اړخ ورته وڅړئ، یو مثبت اړخ ورته پیدا کړئ چې همدغه مثبت فکر کول د ژوند په هکله یو ډیر خوشبینه نظر دی چې د تجربو مثبت اړخونه باندې دغه مثبت فکر کول تمرکز کوي او دا ډول فکر بیا د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره د ژوند د کیفیت د لوړولو لپاره هم ډیر مهم او ډیر ګټور دی. مثبت فکر کول کولای شي چې د سټرس او اندیښنې کچه راټیټه کړي، ځکه چې دا خلکو ته دا هڅوي چې د ستونزو پر ځای باندې د هغو پر حلولو باندې تاسو تمرکز وکړئ. همدارنګه مثبت فکر کول کولای شي چې د ځان باور او پر ځان باندې د اعتماد کچه لوړه کړي او ښه اړیکې رامنځته کړي. نو هڅه وکړئ چې په هر منفي احساس کې هم تاسو د ځان لپاره مثبت احساس پیدا کړئ، په هر منفي کار کې، په هر منفي نتیجه کې، په هر منفي پایله کې تاسو مثبت افکار یا مثبت فکرونه پیدا کړئ. د ستونزو کچیر یو ډیره غټه ستونزه اوسه، تاسو د هغه د منفي اړخونو په هکله فکر مکوئ، د هغه پر ځای د دې ستونزې پر حلولو باندې فکر وکړئ چې څنګه په مثبت ډول سره کولای شئ دغه ستونزه حل کړئ. نو څلورمه طریقه هم دغه مثبت فکر کول دي چې د رواني روغتیا په ښه کولو کې او د ژوند د کیفیت په ښه کولو کې، د ژوند د کیفیت په لوړولو کې ستاسو سره مرسته کوي. نو هڅه وکړئ چې د ژوند په هر برخه کې تاسو مثبت فکر وکړئ. په پایله کې بیا هم فعالیت دی ځان ته لیک لیکل. د نن ورځې فعالیت مو دا دی چې د ځان لپاره یو لیک ولیکئ. نو ځکه غواړم تاسو د خپل ځان لپاره یو لیک ولیکئ، تاسو په یو آرام ځای کې کښینئ او شروع وکړئ د خپل احساساتو او د هغه چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست. په یاد ولرئ چې خپل په دغه لیک کې خپل د بریا او خپل د ځواک او د خپل قوتونو په اړه هم یادونه وکړئ. په پایله کې مثبتې او ملاتړ کوونکي پیغامونه ورکړئ او وروسته له دې بیا چې دغه لیک مکمل شي یو څه وخت ورکړئ، فکر وکړئ او په لیکلو کې کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي چې دا فعالیت به ستاسو سره مرسته وکړي د خپل احساساتو په اړه زیاته پوهه ترلاسه کړئ او د ځان پاملرنې مهارت هم تاسو تمرین کړئ. نو تاسو یو آرام ځای انتخاب کړئ، قلم او کاغذ راواخلئ، د خپل احساساتو په هکله، د خپلو ننګونو یا چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست هغه په هکله ولیکئ، د خپلو بریاوو په هکله، او په پایله کې خپل ځان ته مثبت او حمایت کوونکی پیغام ورکړئ. نو دا فعالیت حتما ترسره کړئ. د نن ورځې درس مو هم دومره و، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې یو، تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، شې چری.
ਜੰਗਾਵੇ ਬਦਰੰਗ ਤੋਰੇ ਮਯਨ ਜੜ ਗਏ। جنان ما یاد وا دس رو شوند د پاسا سر پیسوان ما یاد وا چاغت کی رات وے چ جنان ما یاد وا دس رو شوند د پاسا سر پیسوان ما یاد وا کوئی جنان ما یاد وا جنان ما یاد وا سر پیسوان ما یاد وا